فوق ولا يسين.
څلورنیمه بجې شپې وړاندې د ازادي میلمه تاسو ته معرفي کوو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته ورشو لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ویل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وی د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشته نیولې. په روانه خبرونه کې مو خپل خبریاله دا خبر واوري چې ګڼ خلک د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له مختلفو سیمو په لار دي چې د جرګې ځای ته ځانونه ورسوي، خو په ځینو سیمو کې پولیسو د دوی مخه نیولې ده، لکه د کوهاټ د کوتل لارې د تونل لارې بند کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د غارزښناک ورځ په ډیر خپګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1300 ورځو څخه را په دیخوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. د بشری حقوقو ډلې په ایران کې په یو ورځ کې لشتر لشت د یو لس کسانو د اعدام خبر ورکړ. دا کسان د کراچ په قزل حصار کې اعدام شوي دي چې په دوی کې دوه افغانان دي. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولتس او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکران مهم اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالی مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې وکړي.
آزادی ملما سلامونه او نیکه هلی نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې او څوک دي چې کلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېری قبیلګانې روزلي، او له افغانستان بهر هم یوه موده په بنګلادیش کې د قبیلګانو د روزنې په برخه کې کار کړی، او هم بنګلادیش ته کډه شو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلګۍ په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړي، او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یوه مهمه غړې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تیره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړي، او هم مو د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هیلۍ غرشین د ازادي میلمنه ده. اغلې غرشین، ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو ښه به دا وي چې په پیل کې که په لنډه توګه اورېدونکو ته په خپله ځان وروپېژنئ.
مننه نوري صاحب، خو سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته، او په دې هیله چې ټول د صحت په کالو باندې ملبسي او خوشحاله ژوند ولري. نوم مې تاسو واخیسته، هیلۍ غرشین یم. د قابلګۍ په برخه کې لیسانس لرم، درس مې ویلی دی، او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلګۍ د رښتې او د نرسنګ دپاره وه، او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن له خوا نه چې زمونږ یو ډېر غټ انجمن یې اتحادیه ده، د هغې له خوا نه د بنګلادیش د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکی مشاوره وم تر 2000 پورې، یعنی د کووید تر هغه پورې. فزیکی ورتلم فعلاً آنلاین دا به ورسره لرم، همکاري ورسره لرم د قابلګانو د روزنې په برخه کې.
بله، که راته ووایئ چې آغلي غرشین چیرې پیدا شوي یاست، لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي، متوسطه، ثانوي، او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نوري صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم، او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لمنانای زده که می یعنی اول او دویم سنف می دکنر با ولایت که لوسته ده دریم سنف نا بیا کابل تراغلی درسونه می کابل که ویلی دی با اسلام متوسط زده که می پا پانسد فامیلی لیسا کی کری دی او بیا دالی زده که پا خاطر بانده می لیسی مریم او روست بیا دخز و مسلکی لیسی ده چه اغا وقت او مسلکی لیسا و پا اداره و منجمنت و بانداره که می خپل زده که پایت او رسولی یعنی برلسم پاس دی خلاصه شد ولی پاندی جریان که علاقه مندی دیده پیدا شو چیز باید طبابت مسلک و بخصوص قابل اگه دور داخل شد. زکر دمین دمرین با افغانستان که دیر زیاد و فکر می پدیو که چیزی دازو غارم چه تب ویم نوو کالا باید تب که درس ویم بیرستا لارشم تخصص پروگرام دادا باید دیر او گدلاری چیزی دمین در خدمت تازر هست. خطرین لارا بهترترین لارا اواغ لارا چیزی پر لند وقت که و کولیشم من دو تخدمت کنم به قبل اگه مسئله که چما پا دیر شو قوال اقاب انده شروع که و با دیر شکل به خپل درس مخیطوی و البته پا شروع که دیپلومت که ده غزنفر ده سیهی علومان استود نفارغه شم چون اقا وقت که پا افغانستان که لسانس نو بیا روز ده چکل ده لسانس برنامه پا افغانستان که جوره شو ده پا دوزرش پارسم که ده لسانس برنامه نفارغه شم او پا افغانستان که ده قبل اگه پا برخه که شد بنده کار کن.
بله.
همی کلینیکی کار کرده و همی پیداره و منجمنت که کار کن.
داده تپ و زین نور رشته چه پا افغانستان که دیده دسی مشهور رشته وی ده انجینری پا دیر کچنی والی که چاب بویل چیز غوارم پا راتونگی که مثلا دکترشم یا دکترشم یا انجینرشم تا سر دقا انگیزه کم وقت پیدا شده چه مثلا غواری قابله شی کچنی والی که مهم پا دیبانی فکر کرده و چه باید دقا ده تبابت لارونیسم
نوری سه ما با کشنی والی که دا فکر نکو چیزا باید دا تبابت لارونیسم زکا ما نور رشتو تا بخصوص رشته ایم چه مخواه خیدی چه درس بکیویم لکه دا هنرون رشته که پا باستان شناسایی که او یا پا نور رشتو که او دا واقعیت چه پا افغانستان که اکثریت فامیلون خپل اولادونه دیتا تشویقی چه باقی باید یا تبابت یا انجینری و دا یعنی انتخاب دا فامیل لخوانه که ولی زه پا دی که ازاده اومد که انتخاب زمان پا فامیل که دا مسلکی انتخاب هر ساری تقبل انتخاب رو کول که چه چه شیخ خوخه خو کلا چه زه پا مکتب که اومد یعنی دا خوز مسلکی لیسا که می درس و پا اداره و منجمنت که نو دالتا احساس می وکر چه نه دا هنری نو د پنځینه یا دغه نور رشتې چې زما خوښېږي د دې نه بهتره رشته همدا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وې او اشد ضرورت و او کله به چې مې د میندو درد لیده نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تېره شم او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرې ولایتونو لرې کلیو او پرتو سیمو څخه تګ معمولا یوه پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته په تېره بیا کابل ښار ته د افغانستان مختلف ولایتونو چې څوک راغلي دي تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته
نوری صاحب د کونړ نه ډېر وخت راغلی ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو په شروع کې تقریبا داسې درته ویم چې شاید اته پنځوس کې یا په نهه پنځوس کې دا چې موږ مکتبونه په ډېرو وړو سینونو کې شروع کړي وو دغه عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي ځکه زما نور خویندې ورونه همدلته په پوهنتون کې محصلین او بیا فامیل دوه ځای وو رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت دي کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسېږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسېږي ځکه دې اولادونو هم سرپرستي غوښتله په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي یعنی زما شاید که بسی مبالغه نشی نو دو هفته پس دری هفته پس حداقل دیوی ورزه دا پارزم زکه اغا زما په اصطلاح بانه اغا دا پلار نیکه وطن دیو نو غارم چه خپل فرهنگ و خپل وطن و خپل خلق دیاده و بس
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په افغانستان کې د قابلګانو زده کړې چا که غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نو دغه قابلګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطحه روزل کېدلې
په لسانس نه او د ډیپلوماسي ته باندې روزل کېدل. موږ د قابلیت لاندې تاریخچه ته لاړ شو، تقریبا د قابلیت تاریخچه تقریبا په 1914 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نجونې ولېږل شوې ترکیې ته، او هلته یې د قابلیت رشته کې درس ویو او بېرته افغانستان ته راغلې، او دوی د قابلیت رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور بدنامې شروع شولې، نرس قابلیې په نوم باندې و، معاون د قابلیت او ده تر 2014 پورې، یعنی تر 2014 یا 12 پورې، او اوس هم دي زمان قابلی 14 پاس ډیپلوما سوی باندې فارغېږي. او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابلیت پانزه جوړ کړ کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې، نو هغه ځای نه موږ بچلر قابلیت فارغ ورکړې، او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابلیت پانزه شروع کړې چې په پښتنو نجونې پکې ویل شو درس پکې ویو. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو، چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو، چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 23 نفره کادرونه وروزل شو، چې موږ خپل کادر ولرو او وکولای شو جګه سویه باندې د حقوقو درس وکړو. فعلاً موږ ډیپلوما محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د شلم نه را په دې خوا مخکې 14 پاس فارغې دي. اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلیت 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق تابعه کیده لولي، او زمينه هم ورته مساعد ده په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې.
بل ډیر ښه. د ځینو قسم لپاره شایده تفکیک یو څه ګران وي. نرسانو قابلیتګان دا دواړه تقریبا سره تړلې دي، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نورې صاحب، ډیره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابلیتګي ډیره زیاته تفاوت لري، ځکه قابلیتګي و مختصه یا سپیشلیستي رشته ده چې قابله په خپل فیج کې ټول کاري د مور او د ماشوم سره ده، او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي، د یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټول کې باید کله د نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس وي، او دوی وکولای شي چې ټولو هغه ناروغانو ته که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشو بلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغې په هر رشته کې دغه کېږي، ده روزل کېږي. اما جنرال نرسنګ وایي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغې د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم، لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي و مشخصه تخصصي رشته ده چې دی په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمله په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي، او د دې رشتې نه مکمل په خپل رشته کې دغه وزیده سپیشلیست قابلیتي یا په اصطلاح په مجبوري ویم یو متخصص رشته ده د قابلیت لپاره. ورې زبنګ نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وي، او بیا قابلیت په کلینیکونو کې، په مسایل ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي، او نرسان په صورت عموم په ټولو برخو کې د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي، لار ورته پرانیستې ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
په خپل رشته کې. نوري صاحب، موږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډېرې قابلیت دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلیت کې، فوق پی ایچ ډی لري په قابلیت کې، هیڅ نوع مشکل نشته. یعنی چې زمینه د تحصیل برابره، فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی. لسانس شروع شوی دی، په ماستری او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلیت زمونږ اوس د ایران او د ځینې بیرونی مملکتونو نه ماستری او ډاکټرا داخلي خپل رشته کې، البته په قابلیت کې د ICM یعنی د قابلو د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
د کولې شخص خپل زده کړې په دغه کې وکړي، د قابلیت کې مخته ځي. ډېر ښه. کراشو اغلی غرشین، تاسو د کلونه کلونه تجربه لري د قابلیتګۍ، ډېر لور په توسي مو ته هم تللی وي، ډېرو میندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده، کوای شي راته ووایي چې په خپله مو تر اوسه پورې څومره قابلیتګانې روزلي دي؟
زه کله چې د قابلیت د پروګرام نه فارغ شوم، خوشبختانه په ډورو جګو نمرو من کامیاب شوم، او د هغه وخت نه تر اوسه پورې، یعنی د شمار بیرانه غلطي، خو په افغانستان کې چې کوم د قابلیت پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغه د پاره کار کوو. که د قابله ګۍ د استادانو روزنه ده، که خپله د مسلک کې د نصاب جوړول دي، کتابونو لیکلي دي، که د دغې دي، ولې درس مې د غزنفر په انستیتیوت کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابله ګانو دپاره، چې تقریبا د زاول د متامم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابل فارغ کړي دي. همدارنګه په دولتي انستیتوت د پوهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات تقریبا شاید 2 دورې فارغ کړي. یعنی داسې په ټوله کې چونځه د قابله ګۍ د پروګرامونو ملي ترینر یم په افغانستان کې، او زما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دی. نو موږ په هر شکل باندې د قابله ګۍ په پروګرام کې ور داخلي، او دغه د قابلو په روزنه کې که په آفلاین شکل یې خپله ورځو، اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلې یا شاګردان ضرورت ولري په آنلاین صنفونو کې هم دغه کوو درس ورکوو.
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګوري ارزوي د قابلیت گی په برخه کې؟ په تیرو تقریبا څه باندې 12 کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډیره پانګونه وشوله، ډیر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول، د قابلیت گی په برخه کې هم آیا ډیر کسان وروزل شول، او آیا بیا هم اړتیا ډیره زیاته ده؟ موږ خو چې کله وینو او راپورونه اوس خبرېږي په لرې کلیو او بانډو، حتی په ښارونو که هم هغه څه چې لازم ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تېرو 2 کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابله ګۍ کې درلوده، ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرامه د قابله ګۍ دپاره لرل، شاید په 9 ولایاتو کې. ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو، یعنې په 3000 کې 1400 وه، نو موږ د ټولنې د قابله ګۍ پروګرامونه د افغانستان په 24 ولایاتو کې، په هر ولایت کې تقریبا کم دورې چې موږ تربیه کړې دي 2 دي، کم دورې چې 2-3 ولایت دي، په هر ولایت کې 8 9 دورې قابلیت تربیه شوې دي. یعنی په دې چې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو، د هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو نه انتخاب کړي دي، راوستین دي 2 کاله د هماغه ولایت په مرکز کې د قابله ګۍ مکتب ویلې دی، او پس هغې نه بیا فارغ شوي دي، بېرته په د خپلو کلو او بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنې د قابله ګۍ دپاره ډېر کار شوی دی، خو ځینې شرایط دي چې خلک پخوا خو امنیتي مشکل و، اوس امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دی ډېر زیات. خلک داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي، د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو، ځکه خلک د کلو او بانډو نه کلن پروگرام یو یو، او سند د فراغت یو واخست، او سند د فراغت سره یو ځای مکتوب د مقرره یو واخست، کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ. داسې نه دي چې زمونږ قابلیت هلته کار نه کوي، ولې شته دی ځینې پکې داسې چې د ښار ژوند خوښۍ ښار ته ریشي. ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیکي هلته یوه ډیوه لګېدلې ده، یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي.
دغه تاسو خپل د افغاني ټولنې هغه دود او دستور او انانات معلوم دي، په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او انانات بل لري، ځینې خندونه شته ده، څومره دغه خندونه هغه ټولنیزو خندونه د مخنی ولې ده چې مایند یا پلرونه خپل لونی پریګ دي چې لاړی شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي، یا د قابلیت په برخه کې په تیری بیا ډېر سخت اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړی ده ځینې محدودیتونه؟
نور صاحب د فرهنګي د لحاظ خو موږ او تاسو یوه سنتي ټولنه یې، طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېر، یعنې تر څو چې به دی ته برنامه ترشی کېدل او دی به په دې قانع کېدل چې خپله یوه ځوانه لور راولېږي، یو ځای کې 2 کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي، لږ سخته. ولی اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقه مند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا دوه قابلې ولري. یعنی اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لرې پرتو سیمو کې قابلې وروزل شوي او دوی د قابلګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقه مندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري، د قابلګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري. یعنی پخوا واقعا نرسنګ زموږ فقط نارینه وو ته مختص شوی وه، که به سل نفره د نرسنګ محصلین لرل په سلو کې به لس نجونې وي، ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې 50 په 50 نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي. او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېر علاقمندي م ورسره شته دی.
آغلی غرشین، په دا ژوند کې په تېره بیا په کاري چاپېریال کې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي؟ که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هره لحظه ماته احساس د خوشحالۍ دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ زی. یعنی ډېر احساس د خوشحالۍ دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې. خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما 4 ساعته یا 5 ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کومې قابله راوستلې، نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه. یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوستو او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چاته یو زما یو کوټې کومه کړو اوسېږي. اېندا زما دپاره په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې. خدا درته داسې د زړه نه وایم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره.
ترخی خاطرې هم ووایم شته؟
ترخی خاطرې شته دی. په یوشف خانه کې مې کار کوو، نوري صاحب شاید ډېره دردناک وي. یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزایي کړې وه چې په اصطلاح باندې ساه اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلکو وینه واخیستله په انټا. مریض 8 ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې، مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په عامه شفخانه کې وه هغه وشوه. 8 ورځ باندې چې کله دا مونږ ډسچارج کړل د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه و که دا به څنګه و. په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو پرو نه وته د قلبي حملې ده. نه دا هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
دا رښتیا واقعا هم ډېره،
ځکه مور روغه شوله او رخصت کېدله کور ته تلله او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې. دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله ته راغله او مور ته دغه نه شوه دغونه وه. دا ډېره دردناکه، یوه دردناکه دا وه. یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم، ویزې ته ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنا اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک. نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچۍ موټر د ډالۍ جوړه کړې وه، دې کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې 8 قابلې درلودې، زنانه متخصص نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته ویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کړو ورکړو. او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کې بېرته هر څه چې مې ویل قبول یعنې په موټر کښې واچوله او ډاله د موټر یې پسې بنده کړه. ویل موږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملي. نو دا چې د هغه مریض په سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
بلنه نور به ترخې نه وایو. بل دغه یوه مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کښې هم ورته اشاره وکړله د مور او ماشوم مړینه. د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصایې ورکول کېږي. تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدی شي، هغه چې د ناروغۍ ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تېر عمر چې کوم یې وو چې ما تاسو ته چې په سل زره ژوندو ولادتونو کښې موږ شپاړس سوه میندې د لاسه ورکولې، هغه اوس راټیټ شوي دي. یعنې موږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایه دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامله ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته وړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي. فامیلین نه شي کولی د یوې مور په مقابل کښې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کښې، یعنې په داسې وخت کښې چې افغانۍ ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلی. بل موږ او تاسو غرنۍ منطقه یې، اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کښې ډېر مشکل لري. تاسو په دغه کښې لیدلي په بدخشان او په نورستان او په دې ولایاتو کښې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بله دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې دوه ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کښې ونیول شي او بیا دغه دوه ساعته لار وروهل کېږي او بیا ترانسپورټ، دا خپله ډېرې غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده کورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور ته تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته ویسي. او یا یوه مور حداقل څلور دفعې د امیدوارۍ په دوره کښې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او دوی ټول رهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې دا د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کښې، بیا به کله غږ هم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کښې باید دا زموږ هېوادوال موږ سره دغه شي ده اوږه را کړي او موږ سره په دې لاره کښې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بله ډېره له اغلی غرشین، تاسو د بنګله دېش یادونه وکړله چې هلته مو د قابلګۍ په برخه کښې خلک روزلي دي او خدمت مو سرته رسولی، کوی شي راته لنډ ووایي چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2013 کال نه تر 2006 پورې ما په بنګله دېش کښې د تخنیکي مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلې مې ورته روزلي دي چې پارامیډیکو د قابلګۍ په برخه کښې مې وروزل چې هغې وکولی شي هغه عاجل خدمات میندو ته وړاندې. او بیا په اخرو کښې چې کله د میانمار موضوع شوه نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا درې نیمې میاشتې مې د بنګله دېش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کښې مهاجرینو سره تېرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلګۍ د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 55 یا 60 لا زیات کم زیږونونو چې میندو چې زیږون کوو هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې هغه قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په هغه کلینیک کښې انجاب ترنینګ یا د وظیفې داخل ترنینګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتلي. یعنې په دغه درې نیمو میاشتو کښې تقریبا ما د 2500 میندو نه ډېر دغه کتلي دي، د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېره له خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی ما نه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو به دا پیغام ټولو ته ورکړم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ حتی کلی حتی په منطقه کښې چې څوک ژوند کوي دوی ټول د یوې امیدوارې مور او د یو نوي زیږېدلي ماشوم په مقابل کښې مسؤلیت لري. ټول باید د یوې امیدوارې مور ته متوجه اوسي، دی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوان نجونو ته مې اخرنی پیام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلګۍ په رشته کښې، په هر رشته کښې چې په هر برخه کښې چې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کښې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د د ډېر مرزونو د وقایي او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې.
حتما خلک به ستاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مرا سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.